السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د یو عدالت لخوا عمران خان او طاهر القادری د نیولو د حکم، د قبایلي مشرانو او د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع استازو او د یوې غونډې، په پېښور کې شیعه مسلمانانو د یوې ټولنې د اندېښنو تر څنګ به په سوات کې د لادرکه کسانو په هکله رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرام تندهیلي هم په خبرونه کې لرو. خو اول خبرونه له مجید پابندو.
په اسلام آباد کې ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د عمران خان، شاه محمود قریشی، پرویز خټک، طاهر القادری او رحیق قباسی د ناقابل ضمانت گرفتارۍ حکم کړی دی. تېر ورځ د مروت او بنوسو وزیرو او خټکو یوې لویې جرګې د جنوبي اضلاع او قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې سوبې د حیثیت غوښتنه کړې ده. امریکا وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسواري ډلې پر اهدافو 14 هوایي حملې کړي. پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت په پارلیمنت هاوس او د پاکستان ټلویزیون په ودانۍ د حملې په تور د عمران خان، شاه محمود قریشی، پرویز خټک، طاهر القادری او رحیق عباسی د گرفتارۍ ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې تېر ورځ په اسلام آباد کې ترهګرۍ پر ضد یو عدالت قاضي کوثر عباس زیدی د اسلام آباد پولیسو په یو درخواست د سیاسي مشرانو پر ضد دا وارنټ جاري کړی دی. د سرکاري ټلویزیون په وینا پرون عدالت کې په یو درخواست کې د اسلام آباد پولیسو دریځ خپل کړی و چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک کارکوونکو د پارلیمنت هاوس او پاکستان ټلویزیون په ودانۍ نه یوازې حمله کړې وه، بلکې زیانونه یې هم رسولي وو او د دغو ودانو په ساتنه مامور پولیسو باندې تشدد هم کړی وو. پولیس وایي چې په دغه موقع یې څه کسان نیولي وو او د پلټنو نه پس دغو کسانو ویلي وو چې هغوی دا حمله د خپلو مشرانو په وینا کړې وه. پولیس وایي د دغو مشرانو د گرفتارۍ لپاره ټیمونه ترتیب کړي دي او ډېر زر به دغه کاروایي ترسره کړي. تېر ورځ په کرک ضلع کې د وزیرو، خټکو، مروت او بنوسو قبیلو د مشرانو په یوه لویه جرګه کې د جنوبي اضلاع او قبایلي سیمو لپاره د یوې ځانګړې سوبې غوښتنه شوې ده. د دغې جرګې یو مشر سید نورانی شاه مشال ریډیو ته په دې جرګه کې د شو پرېکړو په اړه وویل:
موږ د خپل خاورې کې امن راوستل، د خپل خاورې حفاظت کول، د خپل خاورې چې څومره حقوق دي هغه غوښتل، او د خپل خاورې ته د خپل نوې صوبې مطالبه مو دا د حکومت کنه غټه خبره دي.
د دغه جرګې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک د زر تر زر خپل سیمو ته واپس کړل شي. د سوات پولیس وایي چې تېره شپه د سوات په قمبر سیمه کې ناصرګند وسلوالو د پاکستان پیپلز ګوند د ضلع سوات جنرل سیکرټر او پخوانی ناظم فضل حیات چټان په ډزو وجلې. د قمبر د پولیسو د وینا تر مخه تېره شپه ناصرګند وسلوالو قمبر سیمه کې فضل حیات چټان د خپل کور سره نږدې هغه وخت په نښه کړو کله چې د ماسخوتن مانځنه وروسته خپل کور ته روان وو. پولیس وایي چې فضل حیات چټان هم فدرهات چټان د پیښې په ځای کې ساور کړی و. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د دې پیښې نه پس د پیپلز ګوند په زرګونو کارکوونکو د صوبایي حکومت په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د ممکنه ګډوډۍ له ویرې په یاد سیمه کې د پاکستان پوځ او پولیس ګزبندۍ لګولې دي او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د فضلیات چټان د وژنې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی وایي چې وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي زمونږ ځواکونه به تر هغه وخت ترهګرۍ پر ضد جنګیږي تر څو چې ټول ترهګر ختم نه وي. د ایجنسی په خبره ښاغلی شریف دا خبره تېر ورځ د جرمني خامی ورسپانې ډایویل سره خپل مرکه کې کړې. پاکستان کې د آیس یا داعش د موجودګۍ د خبرونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم وویل موږ هر یو ترهګر نیټورک ته ماتې ورکولو لپاره ژمن یو او زیاته یې کړه چې پاکستاني پوځ به تر اخرني ترهګر جنګیږي. افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستې د تور په اړه ښاغلی شریف وویل دا ډول تورونه رښتیا ندی. د وویل د پاک پوځ او ولس په شمول 50,000 کسان په ترهګریزو پیښو کې شهیدان شوي او د ترهګرۍ له امله زموږ هیواد ته لوی زیان رسېدلی نو موږ به ولې د ترهګرو مرسته کوو. وزیر اعظم نواز شریف وویل څو ورځې وړاندې 80 کسان د لاهور په یو برید کې ووژل شول او دا خیال چې د ترهګرو مرسته کوو د نه قبلولو وړ خبره ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. تېر ورځ په پیښور کې د شیعه مسلمانانو یو تنظیم مجلس وحدت المسلمین د یوې خبري غونډې پر مهال په پیښور ښار کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده. د مجلس وحدت المسلمین صوبایي مشر علامه سبت حسین په پیښور کې د یو شیعه کس د جنازې نه پس په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل
انتظامیہ دلچسپی پدی کی نشتہ دے دہشت گرد و سرا یا ہمراہی دا یا دا دے دوڑان دی مکمل بے بستی دا دا فوج کار دا 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 پولیس کار نا دا پولیس پدی کی بے بس دا راہیل شریف ہم دا گا داو دا چھ مونگ با دا خیری دہشت گرد پیچھا کو چھ پیچھا کوی نو راشی کنا پی خورم تے صاف کی کن.
د وحدت المسلمین مشران وایي چې تر دا مهال په پیښور کې د یو نیمو سلو نه زیات شیعهګان د وسلوالو لخوا په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو په وخت د بدنظمۍ له امله د پولیسو او کډوالو ترمنځ نښته شوې ده. په دې تاوتریخوالي کې څلور کډوال او نهه پولیسوالا ژوبل شوي. په موقعه موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې نه پس کډوالو د احتجاج په توګه د بنو پیښور ترمنځ د لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړو او د حکومت پر ضد نارې ووهلې. پولیس د دغو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې په کډوالو د کوټکو گزارونه کړې دي او اوښکې بهونکي ګیس یې ورولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته وویل نن سهار شاوخوا نهه بجې د بهزود ولسوالۍ اړوند رنګ روډ باندې د ائتلافي ځواکونو په یو قطار د الټو موټر په واسطه ځانمرګي برید ترسره شو چې ائتلافي ځواکونو ته پکې کوم مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. یوازې د یو محاربوي ټینک یوه سنډه پکې سوځېدلې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. د امریکا مرکزی کمانډ وایي د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د روانې میاشتې د لسمې نېټې راهیسې په شام کې شپاړس هوایي حملې کړې دي. د دوی په خبره زیاتره حملې د ترکی پولیس سره نږدې شوي دي او اووه حملې د عراق په شمالي برخه کې شوي دي چېرته چې د تیلو پیداوار کېږي. د تیلو ورځې په دې بیان کې ویل شوي چې کوبني ښار سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اتو وړو یونټونو باندې امریکایي الوتکو لس حملې کړې دي چې پکې د دغې وسلوالې ډلې درې جنګي ځایونه په نښه شوي او ګودامونه یې تباه کړي. په دغو حملو کې پنځه د عراق بیجي سیمې سره او نورې دوه کرکوک ښار سره نږدې شوي دي. په دې حملو کې دوه ګاډي او دوه ودانۍ تباه شوي دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو لویه یونټ هم په نښه شوې ده. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د پاکستانی روپو د بهرنیو روپو په مقابله کې نرخونه وړاندې کوو.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپی او پنځوس پیسې اغستل کیږي او په یو سل یو روپی پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل شپږیش روپی او پنځوس پیسې او په یو سل شپږیش روپی پنځه اویا پیسې. یو پاؤنډ په یو سل یو شپېته روپی پنځه ویش پیسې او په یو سل یو شپېته روپی پنځوس پیسې. د عربي امارت درهم په ویش روپی پنځه پنځوس پیسې او په ویش روپی اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږیش روپی اتیا پیسې او په ویش روپی لس پیسې. افغانی په یو روپی شپږ شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اووه شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي څلېرشتو ګینټو کې به په پیښور او بنو کې موسم خشک وي او په کوئټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي خو د باران امکان نشته. د دې تر څنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات ویش، بنو کې اته ویش او کوئټه کې به اتلس سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د عمران خان او طاهر القادری په ګډون د دوی د ګوندونو د ګڼ شمېر چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. معلومات به واوري. په خبرونه کې به د قبایلي مشرانو د یوې جرګې حال هم درکوو.
پورا د خپل خاورې کې امن راوستل او د خپل خاورې چې څومره حقوق دي هغه غوښتل او د خپل خاورې ته د خپل نوې صوبې مطالبه مو ده.
په پیښور کې د شیعهګانو یوې ټولنې په ښار کې د اهل تشیع پر مشرانو پر هدفي وژنو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي.
انتظامیہ دلچسپی پدی کې نشته. مکمل بے بستی د فوج کار د پولیس کار نه ده.
پخ پرونه کې هفتوار پروګرام تاندې هله هم لرو.
چار دیواری پاتې مین بلډینګ یې لته او پاغه چې موږ کې او الکان چې کوم دی واړو واړو او تاسو ته ولاړو په نور باندې بلډینګ پورا انګته هغه خپل سبق یې نه زه پدې ما هما کې نور همت راشي.
لمشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او همدارنګه د هیواد عوامي تحریک ګوند د مشر طاهر القادری په ګډون د دغو ګوندونو د ډیری چارواکو د نیولو امر کړی. دغه عدالت د اسلام آباد پولیسو حکم عریضه ورکړې وه چې د یادو ګوندونو پلویانو د روان کال په ستمبر میاشت کې د پاکستان د پارلیمان دولتي ټلویزیون او یو شمیر نورو ودانو یرغل وروړیو او زیانونه ور اړولي. په دې اړه نور جزئیات له پیښور نه د زبیح الله شفق په ریپورت کې.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او همدارس د هیواد د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری په ګډون د پښتونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک او د یادو شو ګوندونو د ډیری چارواکو د نیولو امر کړی. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې د چهارشنبه په ورځ ناوخته له دې عمله د دغو کسانو د نیولو امر صادر کړی چې د دغو ګوندونو پلویانو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر پارلمان او همداراز د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړیو چې په نتیجه کې دواړو ودانیو ته سخت زیان اوښتی و. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د هیواد دوامي تحریک ګوند زرګونه پلویانو د روان کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال د پاکستان د پارلمان او د دې هیواد د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ چې کله دوی د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړې وې. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې بلواګرو په دې برید کې دغو ودانۍ ته زیان رسولی او د تلویزیون خپرونې قطع کړې وې او همداراز د دولتي تلویزیون له ودانۍ نه ډیری سیزونه له ځان سره وړي وو. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې د امر د اسلام آباد د پولیسو په عریضه ورکړی دی. د اسلام آباد پولیسو په عریضه کې ویلي چې پر پارلمان دولتي تلویزیون او یو شمېر نورو دولتي ودانیو د برید په تور کې نیول شوو خلکو دا منلی چې دوی دا کړنه د خپلو مشرانو په لارښوونه ترسره کړي، نو اوس باید د دغو دواړو ګوندونو مشران ونیول شي او لازمه سزا ورکړل شي.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت عمران خان، شاه محمود قریشي، پرویز خټک، طاهر القادری، عمر عباسی او نورو سیاسي مشرانو پر ضد د کار گرفتاری ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کړی دی. تاسو دا وا هم ریدل بل خو د تحریک انصاف مشران وای چې پولیس دوی نشینی ولی. په اسلام آباد کې زمونږ همکار رابی اکرم خان د سپریم کورٹ یو وکیل اجمل خان نه پوښتلی دی چې اوس دغه مشرانو له سپکار دی نو نوموړی وای
کدی اوس دا وی چې نه زه خدا به نه کوم او زه به ځان نه رس کوم. نو دا کیس کې نه رښتیا و دی او کده دروغ دی، نو دا خو به کوټ په مېرګ باندې فیصله کوي. نو خو په ریته بدای چې کوټ ته بلای یو کې او دې کې خدا څه پرابلم نشته چې علاقه څه پکې دا نه مسله ده، عزت مسله ده، یي مطلب دا دی خلاف سی ګډنس نشته. دا خو یو جنرال الله ګولا واغی کې جنرال دغه شوی دی، اف آی آر شوی دی، د کوشمنت لپاره مې بلای کوی شي، هغه سره سسپنشن اف اف آی آر درخواست ورکوي شي.
د دې ځینې کسانو پولیسو ته بیان ورکړی دی چې د خپل مشرانو په وینا دي د حمله کړی دي، نو آیا دغه بیانونه دي د پاره سم مشکلات درولې شي؟
نو دې کې خو د دې کیس نور هم ویښ شي، ځکه دا دی چې سیکشن 109 ورته وی او هغه دای چې ابیټمنت ورته کوي، چې ابیټ کړی دی کنه، چې د دې پنس باندې شوې. نو دا چې کیسه کې جرمني بیل ترل کیږي،
نو سر تاسو غنئ چې په دې باندې چې کومه دفعې لګیدلې دي په نو پدې کې د گرفتاری وارنٹ حاصل دي شي؟
دا کیس کې ٹھیک رجسٹر شوی دی یا کہ غلط رجسٹر شوی دی، خو فار دی ٹائم بینگ دی کہ دا چار شوی دی نو ٹرائل کورٹ اپلائیو کی انویسٹیگیشن افسر چیرا پلان پلانی پلان دی دیا پر متا 204 وارن ٹریک کورٹ اگر 204 وارن ٹو دی ایشو کی کہ اگے کہ بیا لس وزو کی تامین نہیں کی کہ بیا اپلائیو ور تو کی چیرا جی دا ٹریس کی نا انٹینشن دی اریسٹ وائٹ کی نو بیا 87-88 کاروائی ور توئی سیکشن 87 88 پلان دی اگے اشتہار پر قربان دی اڑے گی اگے نا پاسا گا 512 کاروائی ہوئی پکی مفروغ ڈکلیئر کی نو دا خو پدی زی کی دی دوی پا نوٹس کی دی پا میڈیا باندے راجی نو زدہ ویما چے دوی پا خپلا آئی کورٹ کے دی یو کوش میں پیٹیشن ہوگی دا ایف آئی آر پش میں دا پارا دے سسپنشن دا پارا دے درخواست ورسر ور کی نو دا پروسیجر دے چے اکارڈنگ ٹو لا خو با مونگا فالو کو کنے جی سارے اصولی خلاف کیسی نو خدا سنی شي کولای چې ریلی کیس په یو زبدان نو ورکوم نو دا مست پکاره چې الله شي کورټ کې پلای کوي کورټ هغه سسپند کی
او سر تاسو وایي لکه تاسو څنګه و چې عمران خان یو قومي لیډر دی، داسې پرویز خټک شو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، شیخ رشید شو، اسد عمر شو د کمی اسمبلی غړی دی، نو آیا د دې گرفتاری به د پولیسو لپاره اسانه وي؟
چونکی د دوی د پوزیشن افی شدی دا سه دی نو دوی د دې لپاره کوشمنت پټیشن دی کی هغه کې دا وی چې دمو دا پروسس دی مو خلاف کاروای نشي کېدی دا کیس اندراج چې کوم دی دا غلط دی نو عدالت په ډیپلی باندې دا اف آی آر سسپند کی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د جنوبی اضلاع خټکو وزیرو بنوسو مروتو مشرانو متفقه غونډه کې د خپل حقونو ترلاسه کولو او جنوبی اضلاع قبایلی سیمو لپاره د نوي صوبې هوښتنه کړي. د کرک سره نږدې رنګ روډ باندې شوې د غونډه کې مشرانو ویلي چې د خپل حقونو ترلاسه کولو پورې به خپل هڅې جاري ساتي. عمر دراز وزیر لسیمینا تفصیل وړاندې کوي.
دا کرک سره نږدې رنګ روډ باندې د وزیر قومي اتحاد سیوری لاندې د وزیرو خټکو بنوسو او مروتو قبیلو یوه متفقه غونډه یا جرګه وشوه. چې پکې د یادو قبیلو مشرانو تر څنګ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو هم ګډون درلود او په غونډه کې په یو شمیر ستونزو خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د یادو قبیلو په اتفاق اتحاد جنوبي اضلاع او قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې صوبې غوښتنه، د جنوبي اضلاع یو شمیر سیمو ته د کره ګورګورې ګیس ترسیل او جنوبی اضلاعو کې امن امان پر ځای کولو باندې تفصیلی خبرې وشوې. د مروت اتحاد مشر سید نورانی شاه مشال ریډیو ته په دغه جرګه کې پورته شو یو غوښتنو په اړه وایي:
موږ د خپلې خاورې کې امن راوستل، د خپلې خاورې حفاظت کول، د خپلې خاورې چې څومره حقوق دي هغه غوښتل، او د خپلې خاورې ته د خپلې نوې صوبې مطالبه مو دا حکومت کنه غټه خبرې دي.
جنرال سیکرټری خټک اتحاد نور محمد خټک وایي: نه نه، د خپلو غوښتنو ترلاسه کولو لپاره شروعات کړي او وړاندې به د خپلو حقونو ترلاسه کولو هڅه کوي.
دا پیله غونډه وه چې هغوی په دې شي اتفاق وکړو، د نن موږ آغاز وکړو. ګورم تنګي دا د فل فور جوړ شي، آی ڈی پی سکیم دي چې دا د بایزت چونکې زما دا سړه روان ده، نو دا د خپلو کورونو ته په عزت باندې واپس کړای شي. غواکار چکیم دي چونکې دا ډېر با اثره خلک دي، دا د بې نقاب کړای شي. د ګیس نه محرومه علاقې چکیم دي چونکې ګیس په خټه پوری تور بندی داخل شی پول جنوبی اضلاع مشرانو سرا قبائلی علاقوں کی مشرانو سرا گرزو.
دا وزیر قومی اتحاد غړی میرزا علی خان وای تما کوي چې خپل دغه اتحاد په ذریعہ با خپل حقوق ترلاسه کړي.
خلک چکیم تنگ شوی دی کنه، د امن من مسلک شي یا د نور محرومۍ چکیم دي، نو خلک ډیر دړه دړه روان دي په دې شی باندې. سوار زنه چې دکیم وظیفه خار خلک دی، د ګورنمنټ دغه خلک انتهایی تنگ دی، او اتحاد مخته روان دی. د چا حقوق ته سب کول ته نه ورګي، نه خپل ته سب کول ته ورګي، نه خپل حقوق نه غوړي.
د یادونه ده چې جنوبي اضلاع یو شمیر قبیلو په متفقه ډول دغه اولنې غونډه ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره را یو ځای شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شیا مسلمانانو یوې ټولنې پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې د دغه ښار پر امنیتي وضعیت او دغلته د اهل تشیع د مشرانو پر هدفي وژنو سختې اندېښنې څرګندې کړې، او د پاکستان له پوځي غوښتي چې د ترهګرۍ په پېښو کې د ککړو ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو پر ضد په پېښور کې هدفي عملیات وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د وحدت المسلمین ډلې مشر علامه محمد سبتین حسین وویل چې تر دې مهاله په پېښور کې د دوی یو نیم سل ملګري وژل شوي، خو دا چې د پاکستان امنیتي ادارو یې قاتلان نه دي نیولي. نور د غلام غوث په رپورټ کې.
په پېښور کې په تازه هدفي وژنه کې د اهلي تشیع د یو تن د جنازې د مراسم وروستو تیره ورځ په خبري کانفرنس کې د مجلس وحدت المسلمین مشرانو په پېښور ښار کې په امنیتي وضع ډېرې سختې نیوکې وکړې، او د مجلس وحدت المسلمین صوبایي مشر علامه محمد سبتین حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
انتظامیه دلچسپي په دې کې نشته، د دهشتګردو سره یا همراهي ده یا د دې د وړاندې مکمل بے بس دی. دا دا فوج کار دا دا پولیس کار نہ دا، پولیس پدے کے بے بس دا. راہیل شریف ہم دا دعوی دا چی مونگ با دا خیری دہشت گرد پیچھا کو، چی پیچھا کوی نو راشی کنا پی خورم تے صاف کی کا.
د خبری کانفرنس پر مهال مجلس وحدت المسلمین د پاکستان د پوز نه غوښتنه وکړه چې پوز دی د ناقانونه وسلوالو ډلو په ضد په پېښور کې هدفي عملیات وکړي. د لړکی د مجلس وحدت المسلمین صوبایي سکتر ارشاد حسین منګش مشال ریډیو ته وویل:
مودا مطالبه ده چې د پېښور شهر کې د فوجي اپریشن وشي، چې سوره کل عدم تنظیمونه دی هغه باندې د لاس اچول شي. په صورت دیګر د صوبې حالات او خاص کر پېښور حالات ډیر زیات خراب شي.
د مجلس وحدت مسلمین مشر علامه محمد سبتین حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د شیعه مسلمانانو یو نیم سل کسان د وسلوالو په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، خو امنیتي ادارو د یو تن قاتل هم نه دی نیولی. د مجلس وحدت المسلمین لخوا په پېښور کې په پولیسو د دې نیوکو په جواب کې د پېښور د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د امنیت ټینګولو لپاره پولیس د نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د یو شمېر ناقانونه ګرځول شوي وسلوالو ډلو په ضد د پېښور په مزاپاتي سیمو او په پېښور ښار کې دننه یو شمېر هدفي عملیات ترسره کړي دي، او دغه هدفي عملیات د استخباراتي معلوماتو په بنیاد مسلسل دوام لري او هم د دې عملیاتو په وجه په پیښور کې د ټولو نه زیات پولیس د وسلوالو په فعالیتونو کې وژل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په سوات پریس کلب منګوره کې د بشري حقونو ټولنې مشر امنه مسعود جنجوا خبریالانو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې 700 تنه بې درکه دي او په غیر قانوني توګه په جیلونو کې بندي. دا غي په خبره دوی ته د حکومت تر عدالتونو تر سوري لاندې انصاف ورکړي. نور تفصيل له سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب میگور کے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس میں بشری حقوق ٹولن مشری خبر اویل چی خیبر پختونخوا کے پسلگن خلق بہتر گدی چپکے زیادہ تر خلق و تعلق سوات سرد دویل چی باز پا غیر قانونی جیلوں کے بندی حکومت تی دوی تا دا عدالتونو تر سور لاندے انصاف ورکڑی
دیر رغڑ تو ملٹری آپریشن دے دے کے شروع شوے ہو بے گناہ خلق چی دی اگا رک شوے دے اچت شوے دی اور اس انٹرمنٹ سینٹروں کے پاتے شوے دی دیر زیاد خلق مڈم چوی دی با ڈیٹینشن نا کوہاٹ انٹرمنٹ سینٹر نا کم از کم 100 کسان چی دی یو کال کے وفات شوے دی اور ریزن سدیس معلوم نشتا
پدا مقاد بے درکشوی تنانو یو شمیر پلوان هم موجودو چې لاسونو کې د بے درکشوی تنانو عکسونه راغستی وو. دې کې باز تنانو مشال ریډیو ته وویل
ما نوم نصیر خان د الګرام اوسیدونکو ما دوه مې زامن دي دوه مې اوخ دي یو مې خورم ده زوم مې ده دا په یو ورځ د چمکانو په سکول کې پولیس نیولې سلور مې اوس نه بعد راغستی دي وار مې ته والا کړل دي دا شپږم کال د ضرورت سی با زه حکومت ته دا سوال کوم چې دا خو اسلامي ملک ته او دوی د عدالتونو د مخامخ چې دا په کم کیس کې نیول شوی دي چې خپل انصاف باندې پوه شي کنه
زمانہ شاید اوران نوم دے قبل تحصیل گاؤں ڈاکی سر زما تعلق تے زما روڈ انعام اللہ چی 14 سال عمر دے 4 جولائی 2009 نا لاپتہ دے سی این این ٹی وی یو ویڈیو راغلی وا اور اگے نو تمون بس گور جو ہر قسم رابطہ سے اکڑی دی او زمون دا حکومت نا دا درخواست ہے کہ دی اس شکی سے لگے عدالتوں تے لے حاضر کی
یو بل مشره زنانا چې لاس کې د زلمی زوی عکس راغسته او وای چې د کلونو راسه د دې زوی د حکومتي ادارو سره په بند کړ دی نو ور سره ملاقات کیږي او نوی عدالتونو ته وړاندې کوي
د سلور کال او و میاشتې وشولې یا به په شک نیولې د کراچۍ نه راتو د ګاډي نه کوستې وای دی او دا سکول نه لګته د جان زیب کار په دولسم کې دوی چې سکولونه کوي دا کوي د سکولون دا وړای ویلې پېټ کړي او لکه موږ له ملاقات نه راکړي
دا اړمو پسواد کې د فوز ویان کرنل عاقل ملک سره بیا بیا رابطه وکړي ولې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په د روسیو کې په مومندو قبایلي سیمه کې د امن کمیټو یو شمیر غړي په وسلوال بریدونو کې وژل شو. که څه هم دغه کمیټې د حکومت په وینا جوړې کړل شوې وې خو د سیمې خلک وایي چې حکومت ورسره له مرستو کولو لاس اخیستی دی. دا چایه په مومندو کې د امن کمیټو د غړو وژنه د دې ښکارندویي کوي چې ګینې په دغه سیمه کې د حکومت عملداري کمه شوې او یا بیا دا چې د حکومتي سرپرستۍ د نشوالي له کبله دغه کمیټې غیر موثره شوې دي. د دې پوښتنو د جواب لپاره د ګلیاستا رپورټ اورو.
په قبایلي سیمه مومندو کې په تیرو دوو اونو کې د وسلوالو پر ضد د جوړ کړ شو امن کمیټې په غړو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د مومندو د خوېزو د امن کمیټې مشر ملک نیک محمد مومند وای که څه هم د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي خو په مجموعي توګه په سیمه کې امن پر ځای دی. خو دوی شکایت کوي چې د امن کمیټې غړو لپاره د یو عام وګړي پیکج ورکول کیږي او د حکومت لخوا ورسره مرستې د نش برابر دي.
اگر آگوی سر سم سے آرمی سر تو منگا مشترکہ پریشن لزو تو دو آرمی نے منگا مختی روانی اور کم پیٹی سے دو آرمی یا دو نور فور سید فور سن دے اگر خود آمن لشکر خود دل کلا گیا آگا پیٹی خود سر اشتر ہے تو منگوی شیر آئی سے پورتی کریم تی گانی اور کنور کم دے مختم حکمت کم مختمی پورتا منگا ہو شیر آئی دو آرمی دا اگر دو یا پیٹی نیو چیز کم از کم تیر خاطبار یا نیو سوسا ہو یا رہا ہو رسی بکا سی کاروئی یا دیوپی کی کم دو آرمی نے دل پر سخت رہا
په مومندو کې د 2011 کال فوزی عملیات وروسته امن کمیټې جوړ کړل شوې وي او تر اوسه پورې په زیاتره پیښو کې د دغه کمیټې غړي وژل کیږي. هم دغه سیمې یو بل ملک حسین وای د ټولو قانونو د امن کمیټې لپاره خپلې هلې ځلې کړي، پیسې راغونډې کړي او مرګ ته ځان نیولې دی.
ګورنمنت هغه ساتي، ګورنمنت نه ساتي بلکې هغه خلک قومي چاندې کوي او هغه چې کوم دی به دې امن کمیټه ته ورکړي. د ګورنمنټ د سیر هغه ته هیڅ مرستې نه دي رسېدلې. مرستې وسره دغه مرستې چې راوینې شي چې څوک هم د پو د امن کمیټې مشر شي نو بس امر ته تړل شي. هغه پسې چې کوم دی
ملک حسین زیاته کړه ک چری په قبایلی سیمو کې په حقیقي مانو کې امن راوستل وي نو د امن کمیټې سره به مرستې نوري پیاوړي کول غواړي. خو بیا ځینې د امن کمیټې د کار په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو مقامی خبریال مری بومند وایي چې د امن کمیټې دواړه مثبت او منفي اړخونه شته. دې زیاتوي
پوزېټیو سایډ خدا دې چې مطلب دغه په موجود وایي چې کوم حکومت یا کوم حکومتي کوم قوتونه دي اوی چې د دغه کار دی په لاس اخته دي. او بل طرف ته کوم وګورو چې د عوام خلکو نه تاسو کې نو عام خلک چې کوم دې دي چې هغه دا یو ټین پورس نه دی یا چې کوم یو ریجنل پورس نه دی بل چې کوم یو ریګولیشن مو دې دي سم څه نه شته. نو دا هغه خبره بس دې دې مهار چې کوم دې دغه دي پرې کې دي کنه نو هغه نه چې کوم دې دغه دی هغه له وجې نه چې عام خلکو ته تکلیف دي
خبریال مری مومند وای چې حکومت د امن کمیټو سره د مرستو وعده کړې وي خو دوی ته هغه عمر مرستې نه ملاویږي چې څومره ضرورت دی او هم دغه وجه ده چې د خپل ضرورتونو لپاره له خلکو نه پیسې راغونډوي. د حکومتي مرستو په اړه له مومندو پولیټیکل انتظامی سره د رابطې کوشش مو وکړو خو بریالي نشو.
په ټول پاکستان کې په عمومي توګه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه د ترګرې په شو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه بېګناه خلک ژوبل شوي دي. دا چې حکومت د دغو ټپي شو کسانو د علاج معالجې او بیا بحالۍ لپاره څه کوي او کنه په اړه به د مجید بابر دا رپورټ واورو.
د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې په عامه توګه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خاصه توګه د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک ژوبل شوي دي. په دغو کې یو شمېر خلک معذوران شوي هم دي. په دغو کې یو د خیبر قبایلي سیمې نیاز بادر هم دی. په 2001 کال کې د بلوچستان په کولو سیمه کې د ماین یوې چاودنې د دغه 38 کلن ځوان ژوند د تیرو سره مخ کړو. نیاز بادر وایي
سرکاري ډیپټۍ په دوران کې مین باندې او ختم د بم باندې بم ما تر پټاو شو
د پېښور تاریخي بازار کې سخانه کې په 2009 کال کې په یو بمی چاودنه کې د خپلې کورنۍ د دوو غړو د وجل کېدو او د نورو دوو غړو د جوبل کېدو په اړه محمد ابراهیم وایي چې کوم مړ شي هغه خولاړ شي خو چې کوم جوبل شي د هغوی ژوند د سختو ستونزو سره مخ وي.
زموږ د ترور دې په خپل کې دلې اوسم هغه دې پښره په کوم ځای کې دې چرې مرې لګېدلې هغه سره بره پنډې باندې لګېدلې هغه دې اوسم تښتې نور کال اوسي خو خاصه مکمل ختم شوی خود کرکٹ کولو منڈی
اس پختن دادا چې آیا د نیاز بادر او ابراهیم غوندی بزرگونو هغو ځوانانو خزو ماشومانو او سپینګرو چې د بمی چاودنو له امله د نفسیاتي ناروغو ښکار شوي جوبل شوي او یا مزدوران شوي د هغوی د بیا بحالۍ لپاره حکومت څه کوي او کنه؟ د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو د کمیټه یو غړی شیر اکبر خان وایي
تر اوسه پورې د کمیټه کې د دې خدمت له میټینګونو شین نه دي او نه د دا د بهانه ده لپاره نه لا کوم کسان چې دا شوې دي دا وی مارکیټونه دا وی دکانونه دا وی کوم نقصانات چې شوې دي دا وی تر اوسه پورې په کمیټه کې نه حکومت دا د پاره اوسه پورې سکرین نه دي کنه زیات خلک داسې دي چې متاثرینو کې هغه ته مالي امداد نه ملو شي هغه سره نور امداد حکومت څخه کم کول وخت کنه اور سره نه شي.
په بمی چاودنو کې د دغو جوبل شو کسانو لپاره حکومت خو د قومي اسمبلی د غړي شیر اکبر په وینا سمرستي نه کوي خو په پیښور کې د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو اس ای آی ډی لخوا د دغو ځپل شو کسانو لپاره عادي ژوند ته د ستنولو د یوې پروژې ویان نوید یوسفزی وایي
د یو اس ای د ځپل شو مرستو پروګرام جوړ شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ په مرسته مایه پروګرام روان دی. نو زمونږ د پروګرام لخوا چې کوم څومره په بدمنۍ په پیښو کې یا بمی چاودنو کې یا په هدفي وژنو کې چې کوم خلک ژوندون یا د لاسه ورکړ دی یا کوم کسان چې کوم دینه زخمیان شوي دي یا 2012 نه پس د هغوی کاروبارونو ته څه زیان رسېدلی دی نو هغوی ته مختلف قسمه مرستې د پروګرام لخوا نه ورکول کېږي چې په هغې کې هنر زده کړه چې کوم دینه ورکول کېږي ورته ورسره ورسره داغه هنر چې کوم اوزار د پروګرام له خوانه غم متور کولې کیږي.
نوید یوسف زیدی ته وی چې دغه پروګرام لمخه د چاچی خپې په بمی چودونو کې الوتی وی هغوی ته مصنوعي خپې او د چاچی د اوریدو صلاحیت ختم شوی وی هغوی ته د اوریدو الی هم ورکول کیږي خو دغه پروګرام به تر 2015 کال پورې دوام ولري.
دا مشال ریډیو دا
دا ماسپخین یوونی مبا جا کې دن کې دا لن خبرونه به ل مجید بابر نه اورو.
تیر ورځ د اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت په پارلیمان هاوس او د پاکستان ټلویزیون په ودانۍ د حملې په تور د عمران خان، شاه محمود قریشي، پرویز خټک، طاهر القادری او رحیق عباسی د گرفتارۍ ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. تیر ورځ په کرک ضلع کې د وزیرو خټکو، بروتو او بنوسو قبیلو د مشرانو په یوه لویه جرګه کې د جنوبي اصلاح او قبایلي سیمو لپاره د یوې ځانګړې سبې غوښتنه شوې ده. د سوات پولیس وایي چې تیره شپه د سوات په خمبر سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د پاکستان پیپلز ګوند د ضلع سوات جنرال سکتر او پخوانی ناظم فضل حیات چټان په ډزو وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان د فضل حیات چټان د وژنې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس وایي چې وزیر اعظم محمد نواز شریف وایي زموږ ځواکونه به تر هغه وخت ترهګرو پر ضد جنګیږي تر څو چې ټول ترهګر ختم نه وي. تېر ورځ په پېښور کې د شیعه مسلمانانو یو تنظیم مجلس وحدت المسلمین د یوې خبري غونډې پر مهال په پېښور ښار کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده. د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو په وخت د بدنظمۍ له امله د پولیسو او کډوالو ترمنځ درختی شوې دي. په دې تاوتریخوالي کې څلور کډوال او نهه پولیس والا ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالدی مشال ته وویل چې نن سهار شاوخوا نهه بجې د بهشید ولسوالۍ اړوند رنګ روډ باندې د اعتلافي ځواکونو په یو قطار د الټو موټر په واسطه ځانمرګي برید ترسره شو چې اعتلافي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. طالبانو د دې برید ذمواري قبوله کړې. د امریکا مرکزي کمانډ وایي د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو د رواني میاشتې د لسمې نېټې راهیسې په شام کې 14 هوایي حملې کړې دي. د دوی په خبره زیاتره حملې د ترکی پولیسو سره نږدې شوې دي او اووه حملې د عراق په شمالي برخه کې شوې دي چېرته چې تیلو پیدا ورکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غربي افریقي په درې هیوادونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې د ایبولا د ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 5000 واوړی.
لنډ خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر ترته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج ورسپانې خپل اداریا د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوي په ډونر کانفرنس لیکلې ده. اداریه لیکي چې کانفرنس نه وروستو جاري شوي اعلامیه کې ویلې شوي دي چې نړیوالې مرستندویه ادارې او ملکونه به پاکستان ته د متاثرینو بحالۍ لپاره 70 کروڑ ډالر ورکوي. اداریه لیکي چې د دې خبرې نه انکار ممکن نه دی چې 1900 اتیایم نه را په دېخوا پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او دې مشکلاتو په نتیجه کې نه صرف زموږ صنعتي او کاروباري هلې ځلې متاثره شوي دي بلکې غیر ملکي سرمایه کاری هم متاثره شوې ده. او تیره خیبر پختونخوا صوبه کې صورتحال د ټولو زیات خراب دی. نه صرف دلته صنعتي او کاروباري هلې ځلې متاثره شوې بلکې د بیروزګارۍ په شرح کې هم ډېره اضافه وشوه او خلکو خپل سرمایه نورو سیمو ته منتقل کړه. ادارې لیکي چې حکومت د خپل وسایلو یوه غټه برخه د امن او امان صورتحال په ښه کولو خرج کړه. د پاکستان په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره لوبونکي کردار وروستو د نړیوالې ورورولۍ او مرستندویه ادارو دا ذمواري جوړیږي چې د پاکستان سره مرسته وکړي او متاثرینو بحالۍ لپاره حکومت چې کم د 2.5 اربع ډالر غوښتنه کړې ده نو هغه دې ورته ورکړي. جنگ ورسپانې خپل اداریه د تیرې نهې په ورځ په خیرپور کې شوی اکسیډنټ لیکلې ده. اداریه لیکي چې خیرپور کې په ټریټری بای پاس د ټرک او بس جنگېدو له وجې 950 کسان مړه او 40 جوبل شول چې پکې د زیاتره خلکو تعلق د خیبر پختونخوا د سواد ضلع سره وو. اداریه لیکي چې په ملک کې دا قسمه حادثې هر ورځ کیږي او د دې مخنیوي لپاره ضروری ده چې نه صرف سړکونه د نړیوال معیار مطابق کړی شي بلکې په گاډو کې د ورلو د حفاظت لپاره اوچت کړی شوي ګامونو د سختۍ سره چیکینګ وکړی شي او کمو ګاډو کې چې څه مسله وي نو سورلو په وړو د پرې بندیز ولګولی شي. د ټریفیک په قانون د سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي او د سړکونو حفاظتي قوانینو د په لویه پیمانه تشهیر وکړی شي او دا د په نصاب کې هم شامل کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې پېښور یونیورسيټي کې به زر کلین اپ اپریشن شروع کړی شي او کدې دوران د کم طالب علم یا یونیورسيټي عملی سره وسله برآمد کړی شو نو د یونیورسيټي نه به فارغ ولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د هند یوې خبری ادارې کوارتز انډیا په یو لیکنه کې راغلی سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان پر پوله د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې، د هند په اړه د پاکستاني ولس په رویو کې د یو مثبت بدلون نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا د خپور شوي یو رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو په کښت کې 5% زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لانیسي اجمل اورو. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي دي او دواړه هیوادونه پر یو بل د ډسو تورونه پورې کوي. بل خاطره میاشت د پاکستان په خواست د ملګرو ملتونو د پوځي مبصرینو یوې ډلې هم د سیالکوټ سره نږدې د سرحدي سیمو دوره وکړه او د کنټرول په کرخه د حالاتو جاج یې واغست. د هند یوې خبري ادارې کوارتز انډیا هم پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د جارحیت او د تورونو د نه ختمیدونکو حالاتو باوجود هم په اوسط ډول د پاکستانیانو په ذهنونو کې د هند په حواله یو ښه بدلون راغلی دی. مقاله د تیرو خوشه 150 کلونو حالاتو پرتله کولو سره لیکي څو چنده پاکستانیان د هند په اړه داسې تمه لري چې اټمي وسله به وکاروي او زیاتره دا غواړي چې د کشمیر معامله دی بغیر د جګړې هواره شي. د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ د امکان په اړه د پاکستان د سیډنیسی ادارې ګیلپ پاکستان د رپورټ تر مخه په 2014 کال کې 44% پاکستانیان داسې فکر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ زیات امکان دی. 55% فکر لري چې تر سهاده ممکنه ده او 10% بیا وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ هیڅ امکان نشته. د کشمیر مسلې د هواریدو په اړه بیا په 2014 کال کې یو کم 50% خلک وایي چې د ملګرو ملتونو په ذریعه دې حل کړل شي. 23% نظر لري چې له هند سره دې د مذاکراتو له لارې هواره کړل شي او بیا 14% په دې فکر دي چې له هند سره دې د کشمیر د مسلې په سر جګړه وکړل شي. مقاله لیکي که څه هم وزیر اعظم نواز شریف ته به د هند دورې لپاره زیات ملاتړ ترلاسه و، خو پاکستانیانو ته اوس هم دا واضحه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر معامله تر ټولو لویه مسله ده، خو ځینې بیا دا یقین هم لري چې د پاکستان لخوا د دې مسلې په نړیواله کچه پورته کولو لاره خپلولو سره حالات نشي سمېدلی. بلخوا د نشه یي توکو لپاره د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 5% زیات شوی دی. په هیواد کې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتېدو په اړه دا نوی رپورټ د شروع پر ورځ په کابل کې خپور شو. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې سرپرست وزیر دین محمد مبارز راشدی د نوي رپورټ د خپرېدو سره ویل په روان کال کې تر اوسه د افیون پیداوار 2,40,000 اکړه ته رسېدلی دی. ټایمز رسپانې هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې ملګرو ملتونو د ادارې د کوکنارو په اړه د سروې به د هغو نړیوالو ادارو لپاره د پریشانۍ خبروي چا چې د 1,40,000 کلونو نه د زیاتې مودې لپاره د جګړې پر مهال د کوکنارو د لمینځ وړلو په لړ کې په میلیونونو ډالرې لګولي دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خبریالانو ته د دې رپورټ د خپرولو نه وړاندې ویلي وو د سروې د شمیرو نه داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ختمولو په لړ کې هڅې ناکامه شوي. خدا سي هلي هم شته چې نوي حکومت لخوا د نشي توکو د ختمولو په لړ کې بحثه کامیاب شي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي دي چې 90% د کوکنارو کښت د افغانستان په 9 ولایتونو کې شوې ده چې پکې تر ټولو زیات پیداوار په هلمند ولایت کې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا او چین د ککړو ګیسونو د راکمولو په برخه کې خپل نوي اهداف په ډاګه کړي دي. په دې دواړو هیوادونو کې د نړۍ تر ټولو زیات ککړ ګیسونه پیدا کیږي. ولسمشر باراک اوباما دا یو تاریخي توافق بلل دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورټ جوړ کړی چې مهمه برخه به له اجمل اندوارو.
د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر شی جن پینګ په بیجینګ کې تر دوه اړخیزو خبرو وروسته د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې خپل نوي اهداف اعلان کړل. د دواړو لورو ترمنځ دا خبرې د آسیا پاسیفیک له دوه ورځنۍ سرمشریزي وروسته وشوې. ولسمشر باراک اوباما د امریکا لپاره تر 2025 میلادي کال پورې په سلو کې له شپږ ویشتو نیولې تر 28 پورې د کاربن ډای اکساید د تولید کمول هدف اعلان کړل. دا کمیابه په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد لخوا د تولید شوي کاربن ډای اکساید په مقایسه رامنځته کیږي. د چین ولسمشر بیا وویل چې د 2030 میلادي کال پورې به د چین لخوا د ککړو ګازونو تولید په لوړه کچه پاتې شي. نوموړي که څه هم د ککړو ګازو د تولید د کمولو لپاره کوم هدف په ډاګه نه کړ، خو دا لومړی ځل دی چې چین د ککړو ګازو د لوړې کچې لپاره وروستۍ نیټه په ډاګه کوي. د ککړو غازونو د کمولو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی هدف تر هغه زیات دی چې د هیواد مخکېلن کړی وو. تر دې مخکې امریکا ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به په سلو کې 10 ککړ یا مضر غازونه راکم کړي. ولسمشر بارک اوباما په دې اړه وویل، د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو د انرژۍ د مصرفونکو او د مضرو غازو د تولیدونکو په توګه موږ ځانګړی مسؤلیت لرو چې د اقلیم د بدلون پر خلاف د نړیوالو هڅو مشري وکړو. دواړه چین او امریکا د نړۍ د مضرو غازونو نږدې په سلو کې 25 برخه تولیدوي. په برلین کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د برخې مشر کریستینا فیګورس ویلي، د امریکا او چین ترمنځ د موافقې راتلونکي کال په پاریس کې د هغه نړیوال تړون د نهایي کېدو لپاره عملی او سیاسي خوځښت رامنځته کړ چې له 2000 میلادي کال وروسته د ککړو یا مضرو غازونو د کمولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان خبرداري ورکوي چې د نړۍ د اقلیم د تودېدو اغیزې به جدي پراخي او نه بدلیدونکي وي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، د سمندرونو اوبه به پورته شي او په نړۍ کې به د سختو سیلابونو د راتلو سبب شي. په پاریس کې د نړیوالې انرژۍ ادارې هم د امریکا او چین د ګډه ژمنه چې د مضرو غازونو تولید به کموي ستایلې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات لسره شروع کوي او په دې برخه کې یو لړهغه پابندیان لري کوي چې په تیر حکومت کې لګیدلی و. په دې اړه نور تفصیل اجملان په رپورت کې.
حامد کرزی په مشرۍ په تیر حکومت کې د عامو افغانانو یو لړ اعتراضونه د دې سبب شول چې افغان حکومت د شپې لخوا پر عملیاتو یو لړ محدودیتونه ولګوي، خو ست دفاع وزارت وایي دا ډول عملیات لسره پیلوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره پر یو کړنلاره کار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په برسټ تر سره شي. خو د نوموړي په وینا اوس هم د عملیات روان دي. خغل عظیمی وایي دا مهال زموږ لومړیتوب ته په پام چې د ولسي خلکو خوندیتوب دی، موږ دې عملیاتو ته دوام ورکو. طبعاً کله چې کړنلاره یا میکانیزم جوړ شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې کار کوي، وروسته به موږ د همدې کړنلارې پر بنسټ خپل عملیات تنظیم کړو. خغلی عظیمی وویل چې د شپې لخوا دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او له بهرنیو ځواکونو سره ګډ نه دي. خو نوموړي یادونه وکړه چې د اړتیا پر مهال د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ او استخباراتي معلوماتو ګټه اخلي. د شپې لخوا په عملیاتو کې د ولسي مرګ ژوبلو د اندېښنې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل، د نورو پوځي عملیاتو په مقایسه د شپې لخوا عملیات د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې لپاره ډیر خوندي وي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو اسدالله ولولجي وایي چې د شپې لخوا عملیات اصلا په یو مخ نه و بند شوي، بلکې له یو لړ محدودیتونو سره یې دوام درلود. نوموړي د دې ډول عملیاتو د موثریت په اړه ازادي راډیو ته وویل، د شپې د عملیاتو ګټه دا ده چې د خلکو تګ راتګ نه وي، په دې خاطر د عملیات نه افشا کیږي او نه ولسي خلکو ته پکې زیان اوړي. بل خبره دا ده چې دا مهال د افغانستان ځنګړي امنیتي ځواکونه چې د دفاع وزارت، پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چوکاټ کې دي، د شپې د لید او مخابرو او په نورو پرمختللو وسیلو سنبال دي. نو دا ډول عملیات د افغانستان په څیر چریکی جګړو کې تر ټولو بریالي عملیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د شپې لخوا د عملیاتو د بیا پایل خبره کوي چې په دې ورستیو کې په خارونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژونکي بریدونه او چاودنې زیاتې شوي. د څارونکو په باور کې د شپې لخوا عملیات په غور او دقت خپل افغان امنیتي ځواکونه ترسره کړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ورته یو عملیاتي کړنلاره جوړ کړي، نو خې تر ډیره افغان امنیتي ځواکونه ته د مخالف وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د مرستې لاس ورکړي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
لا پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې په دغه هیواد کې د ترهګر بریدونو د رواني لړۍ په اړه یو لیکنه کړې ده. د لیکنې تر مخه کسام د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د لمینځوړلو لپاره جدي ګامونه پورته کوي، خو بیا هم په دغه هیواد کې وخت په وخت ترهګر حمله کیږي چې د هیواد بې ګناه خلک پکې ژوند له لاسه ورکوي. د لیکنې مهم ټکي لګولای ازاورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکي د پاکستان او هند پر پوله واګه د ترهګرۍ برید د دې خبر یادګیره نه ده چې اصلي خطر د ملک دنه نه ده. یو بل تریخ حقیقت د مشرانو به حسی ده. د پیخیروستو دا خبره مخې ته راغله چې آیا ځان مرګي برید کوونکي په لومړی چک پوینټ تلاشي شوی و او کنه. د ریاست ادارې او مشران په دې بحث کې مصروف شول. کچاري دغه ځان مرګي برید کوونکي مخکې تللی وي، نو څومره زیان به شوی وي؟ دوی دغه شوی نقصان هیر کړو.
ورسپان لیکي چې دا یو ښکارا حقیقت دی چې د اکتوبر په 18 نیټه استخباراتي ادارې ISI د صوبې د کورونا چارو سکتر د پولیسو مشر او ڈی جی رینجرز ته یو مراسله لیږلې و او په دې کې د سرچینو په حواله ویل شوی وو چې تیرې کې طالبان پاکستان په واګه پوله د ځانمرګي برید منصوبه لري. په مقاله کې راغلي چې په دغه ځای کې د ټینګ امنیت باوجود برید شوی. په مقاله کې په 2009 کال کې په فوزي هډ کوارټر جی ایچ کیو برید په اړه راغلي چې د پنجاب سی آی ډی له مخکې نه د برید خبرداري ورکړې وو. دا ټولې خبرې ښایي چې د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او بیا متعلقه ادارو ته په وخت خبرداري ورکول د ستاینې وړ خبره ده. خو د ورسپانې په خبره د دې باوجود ترهګر په خپلو بریدونو کې کامیاب شوي چې پکې عام خلک وژل کیږي. ورسپان لیکي چې د واګا په پوله د برید وروستو د پنجاب حکومت له پکار واچې یوه غونډه رابللې وي چې پکې د ټولو متعلقه ادارو مشران شامل وي، خو د پنجاب وزیر اعلی داسې ونه کړل. ورسپان لیکي چې د حکومت یو بل ناکامي دا ده چې تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد اداره نکټا نه ده فعاله کړې. د ورسپانې په خبره د دې له وجې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د حکومت صلاحیت بے اثره شوی دی. ورسپان لیکي چې د وزیر اعظم او فوزي ادارې ترمنځ تاوتریخوالي له وجې دغه اداره نه ده فعاله شوې. ورسپان لیکي چې په فوزي عملیاتو کې لاسته راوړنې پر ځای ساتل هله ممکن کېدی شي کله چې سم انتظامی، اقتصادي او سیاسي ګامونه پورته کړل شي.
دا وو ګلیاز اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام تاندهیلی. په تاندهیلی خبرونه کې د سنا اعجاز سره خبرې کوو. سنا اعجاز په پېښور یونیورسيټي کې د زده کوونکو ته د میډیا په اړه ټریننګ ورکوي. هغه د کلتور او تعلیم د ودې لپاره د ګندار په نوم د وی ادارې جوړونکې ده. د دې نه علاوه د ماشومانو د لوبو د وسلو یا ټوی ګنز خلاف یو کمپین هم چلوي. هغه د خیبر پښتونخوا له مردان سره تعلق لري. د دې پروګرام جوړونکې فرخنده اسد ده.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د کلتور او تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکې سنا اعجاز سره خبرې کوو.
چار دیواری پاتې مین بلډینګ یلوتی او پاغه کې دنه کې او الکان چې کومي واړو واړو او ساز او تولاړو په نور باندې بلډینګ پورا انوته هغه خپل سبق وینې زه پدې ما هما کې نور همت راشي.
سنا اعجاز د خیبر پختونخوا د مردان سره تعلق لري. هغه د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. د پېښور په جرنالیزم ډیپارټمنټ کې زده کوونکو ته ټریننګ هم ورکوي. سنا اعجاز د کلتوري پرمختګ او د پښتو ژبې د ودې لپاره د یوې ادارې ګنداره جوړونکې هم ده او د ماشومانو د لوبو د وسلو یا ټای ګنز خلاف هم یو کمپین چلوي. د پېښور په جرنالیزم ډیپارټمنټ کې د خپل کار په اړه سنا وایي.
ڈپلوما کورس کی بعد مصیبتیں ہوتا مخصوص کرا جی وہ بھی نمنگ دا سوچو کچھ پارے دا سی کورس کی چاہیے کہیں پر جان سے بھی نہیں ان کا کوئی شکل حفاظت مان ان کا کوئی شی اور سکلز کی کمی دے سکلز کی کمی یا هنرونه چې کوم دي صحافت سره لیدل په ټول دنیا کې کیږي نو هغه یو شارټ هغه په موږ بوټ کیمپ مې شو چې په دې درې میاشتې کورس کې موږ غیتا دا خیو خیل کوشش کوو او زه هی سره په هیومانټی باندې یعنی په انسانیت باندې کلاس هم علم.
سنا اعجاز وایي پښتنین جونه ډېرې کمې د جرنالیزم اړخ ترازی او اکثره د ډیرو ټولنیزو مشکلاتو نه تیریږي. هغه وایي
پښتنین جونه کې ډېر په مشکل راځي لکه موږ چې فورس اناونس کړو موږ دا کرایټیریا چې کم از کم خلک سي سدي خو موږ سره جنې ته راشي کو جنې کې اپلای ډیره کم کوي او چوم کې هغه که تاسو غره ناغه به زیات تر بل جبو والا یعنی پنجابي سپیکینګ یا به اردو سپیکینګ جنې کې به پښتني ډیره کم راشي. هغه ته د سر ریسټریکشن شي او سم مسلې دی په صحافت کې نه نه مشال دار چې هغه د وژنه او د تر هغه د وژنه هم دغه چې د تیر وسو کال کې زمونږ پښتنو صحافیان ډیر زیات هغه کې ټارګټ شو په پښتني سیمه کې هغه موږ قبایلی سیمه کې دا هغه یې د وژنه هم شاید چې په میډیا کې د وژنه کې نه راځي.
سنا اعجاز د ګندارا په نوم د امن او د کلتور د پرمختګ اداره اهم چلوي. هغه وایي د تیرو اوسو کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ کلتور او د خلکو ژوند سخت نقصان رسولی دی. دا چې د دغه ادارې له لارې هغه څنګه د کلتور او ادب د ودې لپاره کار کوي او بدامنۍ تر ټولو زیات د پښتنو د ژوند کوم اړخ ځپلې په ځواب کې سنا وایي
د دې حالت نه ډیر غټ نقصان چې کوم دی هغه دی وخت زمونږ ادب او کلچر کې ډیر څه زموږ ادب ته ډیر زیات خصوصی تو جاغی د زیات رسیدل دي زمونږ آج ته هم رسیدل دي خو زمونږ ادب ته هم رسیدل دي که تاسو آج کې کوم فن کې مونږ واخلې څه د تاسو رترکونو دغه شاته وګورئ په لس کال مخکې تاسو رترکونو دغه آج وګورئ نو هغې کې به چېرته ګل جوړ شي چېرته سندري به جوړه شي چېرته به داس اوس به ټوپک سره یا سړی جوړ شي یا بیا مونږ ادب ته راشو نو ادب کې که تاسو شاعري واخلئ او بیا خصوصي توګه چې کوم زمونږ هغه ترهګرې د وجې نه په 2009 یا 2010 کې چې کوم بین ولګېدو په میوزک باندې او په ثقافتي پروګرامونو باندې هغې د وجې نه چې کوم سی ډي کلچر بیا راغی او بیا چې کوم سندرې راغې نو د پښتنو ادب ډېر ریچ دی او هغې کې ادب کې رومانټیسیزم چې کوم دی رومان دی هغه زیات دی شاعري زیاته وه خو اوس خو تاسو ګورئ تېرو لسو کالونو نو هر ګانه به تاسو ته داسې وایي چې به ولجارټي او وایلنس دا تشدد چې کوم دی دا به پکې زیات وي لکه دنیا چې کوم خپل د حسن تعریف په سندره کې کوي نو هغه وایي چې زه خودکشه زما ته یم په بلې سندره کې به هغه وایي چې زه نیم کلې مروان کو نیم کلې به ورانومه حسن دی بل محبوب د خپلې محبوبې دغه کوي تعریف کوي په سندره کې نو داسې لګوي چې سترګې دنیا دې بې تمانچې دي لکه دا زمونږ یو غټ نقصان دی ځکه چې راروان کل ته مونږ څه ورکو لګیا یو یو داسې ریچ او دانا مالدار کلتور او ادب لرونکي خلک چې کوم دي هغه به داسې ورته وي چې یو تشدد او د هغه نه ډک کلتور او ادب به ولې ورکوي تاسو چې د څه کاچ نه واخلئ که نه زمونږ سندرو او ډرامو او کوم هیرو دی چې کوم نه هیرو چې کوم په ډراما کې جوړیږي دا کرکټر دوه علي نو هغه یا وایلنس کې یو خبره په آرام نه کې یو د سړي دی چې به هر چا سره بدتمیزي کوي نو دا مونږ دا چې کوم دا غټ نقصان دی او زموږ هغه کلچر کې نو په دې چیزو باندې مونږ کار کوو او بل دا چې کرکټر دی په دې باندې جمع تیر وسو کال نه کارو او دې کال مارا کوشش وکړو چې په دې ما یو پروجیکټ کې کوم انټرنیشنل کمپټیشن وو الومنای انگیجمنٹ انوویٹیو فنڈ په نوم باندې او باغې کې ما دا آئیډیا راغله چې موږ دا سي څوک آرټستانو شاعرانو آرټستان چې کوم هر قسم فیلډ سره ادب سره یا فن سره تعلق لري نو هغه باندې موږ یو ټریننګ ورکو چې دوی واپس خپل کلچر یا ادب کې څنګه عمل طرف ته راوستي شي دا رومانی دغه باندې خبرې کولې شي او زموږ پروجیکټ چې زموږ خلک پاکستان نسل پروجیکټ چې سبمټ شوی وو هغه کې زما پروجیکټ چې کوم هغه او هغه وګټله نو مطلب زما هم دې باندې هغه ته ما بیکګراوند کې راغله ورکړل چې څنګه موږ یو نان وایلنس دغه نه وایلنس طرف ته وتی
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ترهګرۍ د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات ځپلې دی. دوی د سوات نه تر خیبره پورې له کورونو نه په کډه کولو او د خیمې په ژوند کولو مجبوره شوې. دغه حالاتو د ښځو د ژوند کلتوري اړخ ځپلې دی، لکه ګودر او ساګلتل په ودونو کې خوشحالۍ او سندرې ویل اوس هم هغه شان شته کنه؟ په ځواب کې سناوای
دین ډیر زیات حد پورې زما خیال کې هم خزي متاثر شوې دي، ځکه چې کوم ما تاسو وی کنه هغه سردا شوې دي چې تاسو وایي چې د ګودر کانسپټ ګوره زما مور چې کله هغه وی چې کله د پنځل لس کال عمر لسم کې ما سبا کوي هغه وی چې موږ بهر یو ځای لوبې کولې یو ځای موږ ای دا مسله بنو چې چرته په کلی کې ګرځې دو کې یاد هغه کې د سادر یاد بورکی یاد څه ضرورت بنو هغه شانتي اوس هغه شان ماحول نه دی اوس وړي وړي ماشومان چې کوم دی هغه کا دا سوچ کړی بل چې کوم دا کم قسم کلتور دی په سیل ګرامو په دغه کې کنه دښمنه کې دا راغی کور جنې اوچا تکړی شي نو دا په سیل ګرامو کې ښی چې راغی د کور جنې اوچا تکړی شي تاسو یو آیډیا ورکوي کنه یو کانسپټ یو فلسفي ورکوي د ډرامو د میډیا په ځای د میډیا ډیر غټ رول لري چې دا څنګه کې دا خبره چې د دښمنۍ نه دغه خور اوچت کا یا دغه خور به دغه بیزتی وکړي شي د دې سیزن خلک اون یارو نه زمونږ په ماحول کې ډیر غټ دغرا یو مخال چې موبیلټی چې کومه ده چې نه کو یا د خزو چې دای ګرځیدم ګران شي ویلي او دغه کې او بل په هر د ډراما کې اونر کیلینګ یا په غیرت په نوم پکا تل چې کوم دی هغه خو د لیکي نو هغه کې بار بار دا خو لیکي چې سړی ته خو چوایس شته کاغه لائف پارٹنر سجس کی ارو کی خدا کو خور کی نوغی کی داغی کی دزی کی وی دا ڈرامو کی دا پسندرو خدا پادت کی دا بار بار خود لکی وی پر ڈرامو کی دام خود لکی کی چیز خپل لکور کی نہ کی چیز من هغه تعلیم کنه پرې دم نه دیو کې سم نه دا کلچر چې جامو نه باندې پوسټ کړی کی او دا کلچر چې دا نقصان دی رځي نه کور پاره ځکه د دې وجې دا چې دریو کال نه د جینې کو په سکالرشپ پروګرام باندې کار کوم ما شه تقریبا 45 جینې کې دي او 45 کې 16 فارمل دي نو هغه جینې کې چې دوی هغه داسې ګورل نه دي چې غواړي چې موږ لاړ شو خو بس چې موږ ریسرچ کو نه دا پته لګېږي چې مور پلار چې کوم دي هغه افورډ کولی نه شي، هغه دا نه وس نه لري، نو د هغې په وجه هغې خپل زامن خولېږي خو جینکۍ تعلیم نه لګېږي. نو موږ هغه جینکو سره زرکو تقریبا موږ سره شپاړس جینکۍ چې ډېر ښه او تېر د میټرک او د نائنت اگزام چې وکړ هغې چې دوه جینکۍ زموږ سکالرشپ چې دي هغې اے گریډ راغلل. دا ډېره د فخر خبرې د دواړو ماشومانو میندې چې کوم دي کورونو کې کار کوي، د یو پلار وفات شوی دی، یو پلار ناجوړه دی. نو لکه داسې دي چې دا سیزونه چې دا اثر انداز کېږي، خو بیا هم موږ سره د امید یو نوی رغش ته چې داسې کورونه نه موږ کولی شو، مطلب زه کولی شم، زه دا نه وایم چې زما د انډیویژل په کار باندې به ټول پښتونخوا تعلیم یافته شي، خو زما خیال داری چې که زمونږ خپل دا ذمهوارۍ واخلو چې سنا اجاز کې دا کوي، نو بل کس به زه شپاړس یا پینتالیس دینه کې انفارمل کوم، نو بل کس چې کوم دی هغه هم شل کولی شي. نو داسې طریقه ده چې هر څه په ریاست هم دی چول پکار، هر څه ریاست هم ذمهوار دی په څه دغه باندې، خو د هر وګړي هم څه ذمهواري جوړېږي، هغه ذمهواري نه خیال چې موږ هغه هم نه اخلي په خپلې ذمه باندې.
سنا اعجاز وای دی یو داسې پروجیکټ ولیکو چې د دوی په ټولنه کې شاعران او لیکوالان څنګه د خپل قلم په زور په سیمه کې امن راوستلی شي، او دغه په نړیواله مقابله کې د پاکستان نه منتخب هم شو. دا وای
ما ویږي هغه په دې توګه باندې کړی چې د ښځو په حقوق باندې، او یو انسان لکه موږ هر ځای کوي د چا لور د چا مور د چا خور ده، د دې دغې نه هغه یو انسان ده، یو انسان په توګه باندې هغه موږ څنګه اخلو. او په دې کورس باندې مکمل فوکس دا دی چې خو یو 50% فیمیل چې کومې راوي پارټیسپیشن لري، بل هغه کې دا کلیرنس چې دا موږ چې جوړ کړي دي کوم سوشلي سماجي طور باندې دا رول چې موږ آیډینټیفای کړي دي، مورې سنفي رول موږ هغه دغه سره جنس سره ریلیټ کړي دي، لکه جینډر هم سیکس سره مکس کړي دي چې دا ښځه دا کمزوري ده، دا صرف استاده جوړي دي شي، دا بل رول نشي کولی، دا استاده جوړي دي شي یا ډاکټر جوړي دي شي، بل فیلډ ته نشي تللی، او کوزینو بیا نقصان دی. یا دغه زه دا نه پوهېږم چې لکه که هغه استاده دا نو هغه ټیک ده، که هغه سرکاري ما بس چلونه دا اورېدلي چې سرکاري استاده دي نو خو ټیک ده، کمی که پرایویټ بني این جی او کے بکار نہ کہیں، بل سے کار بنے گئی، انجینئر بنے جڑی گی، ڈاکٹر بنے جڑی، اور دار خل کو پر ذہن میں کہ دونوں کے انہوں نے شیر بھی بھی کہنا کہ ابھی اس دا مہینہ میں کہ جتا سے صرف کل نئے ایگزامپل در کم چھ زے دا وقت نہ کرنا وہ واک پول میں وہ تلو دل کڑا کہ خور نہ سے کہ سپورٹس کمپلیکس سے اور یہ تم لگا دا بھی چھ من لگ لیے مائی جڑی کہ وہ واک کی نو چوکی دار ماتے چھ دل تے جن کو رات میں مانا دی اور دل تے جن کو واک سنا رہا کہ نہیں وہ دا دے بند کی نہیں مگے پزور دا دے نا باہر کو پہلے کہ دا جو پورے سسٹم لیتے پدی او دا سیزو نو ختمو دا بارا ما او شی ما دا سسنگو چھ جن نسان نمو دا ہیومینٹی کلاس دا وی سرال نا وی مین فوکس ہم دای چھ انسانان سل سڑی نی دی او یا چھ زمرا پے در سری نظام دے وی ما تولو پر وی کس تو سیزو نی نو اوا تول مون پا سکرین کنٹینٹ کے چولے چھ کم دے زمرا دا اوا ٹریننگ آرٹ فار پیس پر نوم مالے چھ کم پروجیکٹ دے چھ کم دنگا گوڑ چھ امن گرے امن دا خزے علاوہ سوال نہ پیدا چھ کی راشی زکہ چھ تاسو 50% خزے او چې تاسو نیمه آبادی په کور کې نه نو سوچ داو کې چې دا غینه بغیر هم کې دنده بالکل ممکن نه ده.
سنا اجاز وای که زه هم د پښتنو په سیمو کې سکولونه ورانیږي، د جنکو د تعلیم خلاف پروپاګاندا کیږي، خو دغه ټولو حالاتو باوجود خلک غواړي ماشومان یې تعلیم حاصل کړي.
تاسو دا چې ماشومان او کتاب داږي دغه ټولو غواړي ماشومان مغې نه پاتې لږه ما څو سټوډنټس په تقریبا مقابله ده په ما ته ارون په فاټ کې مخبر جنسې چې موږ سکول هغه کې ماشومان تیارول هغه ما هغه سکول والو ته تاسو به یقین کوئ دا غي د انوتو یو میاشت په څنګه چل جنسي په دا خپل ماشومه چې کوملا هغه په انټرنیشنل لیول باندې په تھائیلینڈ کې ڈیبیٹنگ چیمپئنشپ کی سیمی فائنل تو رسی دنے دا دے دا فخر خبری ماشومان ہمت نہ دیلی کچھ سو پوری بیا دا مور بلار خبر راشی مور بلار اوہری گی پوری دی دے باپر اخفل لیکچر دا پارا مختلف پرائمری سکول و ہائی سکول کی زیرا والنٹیلی لیکچر برکو ما پر تعلیم باہمیت بانے زمونگ یو لیکچر کو باجوڑ ایجنسی کے واپسی کی مونگ پا مومن درالو پا مومن دا چر باجوڑ نتا سے شروع شے نو دا مومن د پټول لار چې کوم دی مین روډ باندې چې سونه دی چې کوم سکول نو ټول لږتي هغه چې ایک صرف نو سکول دا شو چې هغه چې نیکس ته چار دیواری پاتې او مین بلډینګ یې لږتي او پاره چې جنې کې او الکان چې کوم دی واړه واړه ماشومان او لکه ویل جنې کې نه ماشومان خو بیا هغه جنې کې او الکان ناشو او استاد وته ولاړو په نور باندې بلډینګ پورا لږته هغه خپل سبق یې مزب پدې ما هما کې نور همت راشي چې دا ماشومان یې د سکول نو تیر لاره نه پسند دی لګیږي نو ماشومان نه مینه چې کوم دا تعلیم کړو ما خلک نه کمیږي خو استاد خبره دې چې مور پلان چې کوم هغه کې لږ ریزیسټنس راغلی دی خو ریزیسټنس په پښتونخوا په حواله کې نه دی خو په قبایلی سیمو کې زیات راغلی دی.
¶¶
دا و د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.